دوی ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. تفصیل درو هله انوري په رپورت کې.
د وانت ویګل ولسوالۍ د ارنس کلی اوسیدونکو ولی الرحمن چې د خپلو ناروغانو سره اسدآباد ته راغلی وای درې میاشتې کېږي چې د وانت په ساحه کې افغان ځواکونه د دوی سیمې ته تللې لاره د موټرو په وړاندې تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې ویګل او ارنس ته په موټرو کې تګ راتګ وکړي.
ګاډي بند شوې ده او په دې وجه باندې د موږ پیاده راځو.
ګاډي چا بند کړې دي؟
ګاډي داسې هلته بد امنیت شو او څه کسان دا ویګل کې ووژل شو او بیرته چې دنه د حکومت چې دنه ګاډي بند کړه او په دې لامل بهي موږ زیات مشکل کیو.
هغه وایي د لارې بندېدو په وجه ناروغانو سره درې ساعته په پخو مزل کړی دی او په ډېر مشکلي ناروغان د کونړ مرکز اسدآباد ته را رسول دي.
موږ په خپل درې څلور غنټه ارنز نو نسه تر وانت پورې موږ پیاده راغلو. پیاده کې زنانه ورسره او نور ماشمان او نور مریضان په دې لامل وانت پورې څومره چې بر کلی دا ټول اخته پیاده راځي.
ولی الرحمن وای روژه هم را ورسېده او د سړک تړل کېدو لامل یې په سیمه کې د خوراکي توکو نرخونه هم ختلي او که پروژه کې هم لا خلاص نه شي نو خلک به د خوراکي او نور اړین موادو د کمی سره مخ شي. د نورستان امنیت قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته د لارې بندېدو خبره ومنله خو ویل چې سړک د سیمې خلکو د خپل منځي اختلافات په وجه تړل شوی دی.
اختلافات د خپل خلاص کی
امنیه قومندان وای د خلکو ترمنځ ورسته له هغه اختلافات پیدا شول چې کله وسلوالو طالبانو څو تنه پارنس او ویګل کې دولت سره د همکاري په تور وژل. اوس ته وژل شو کسانو خپلوان وای چې سړک په تر هغه بند وي چې ورته قاتلین ونه سپارل شي. نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډېرې سیمې اوس هم سړک نه لري چې اوسیدونکي د ګڼو ستونزو سره لاسوګري واندي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د خوست په ځینو سیمو کې هم د افغان ځواکونو پر پوستو او مرکزونو د وسلوالو لخوا ډله ییزې حملې وسوې. د همدې مسلې په باب نجیب الله الوخیل د دې ولایت له امنیه قومندان جنرال فیض الله غیرت سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د خوست په ځینو سیمو کې د وسلوالو لخوا وروستیو ډله ییزو بریدونو د خوست پر حالاتو څومره اغېز کړی.
په خوست کې هم دښمن په ټول قوت سره خپل مکمل زور وازمایو په ټولو ساحو کې مګرم ملي امنیتي ځواکونو وتوانېدل چې د خپل خاورې د خپل خلکو نه په میړانه او په زړورتوب دفاع وکولی شي.
داسې ولیدل شول چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په بابرک تانې مسافر او ځز میدان په ولسوالیو او یو شمېر نور سیمو کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه سرته ورسول. دلته حکومت پوسته یا ساحه وسلوالو لاسته نه درلیدلې.
دښمن په ټول توان په ټول قوت سره تهاجمي او ډېر په قوت سره په اکثریتو ځایو باندې حمله وکړې. په مسافر ولسوالۍ کې حمله وکړې، په ځز میدان ولسوالۍ باندې حمله وکړې، بابرک تانه او په نورو ساحو کې. مګر د افغانستان ملي امنیتي وکونو د خوست په ولایت کې البته یو شی چې قابل دی ذکر دی باید وایم چې د خوست قهرمان او په وطن مین ولس د خپل امنیتي وکونو سره څنګ په څنګ د خپل خاور او د خپل وطن نه دفاع وکوله چې نمونه او مثالونه زرته راوړای شمه. دوی زمون سره کلک ولاړ دي په ګډه د خپل وطن او د خپل خلکو دفاع کړی ده.
په دې ورستیو کې منګل میشتو سیمو په ځنګل ډول مساخیلو او قلندر ولسوالیو کې د بهرنیو او داخلي جنگیالیو د تحرکات د ډېر دوه پاړه خبري کیږي. د دوی پر وړاندې څه اقدامات شوي دي؟
ما مخکې هم ویل چې دښمن په ټول قوت سره د مساخیل په ولسوالۍ باندې تهاجمي حمله وکړه. دوی ونتوانېدل د دښمن ته زیات تلفات ورسېدل. زموږ د ځواکونو لخوا طبعا دغه ولسوالۍ چې د پکتیا سره هم سرحد لري او لاره لري هلته ځینې تحرکات لري، مګر دوی هلته هیڅ شی په لاس نه وړل غیر د دې چې دوی تلفات ولیدل.
آیا هغه سیمې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو له وجود نه تصفیه شوي دي؟
د یو منظم امنیتي پلان له مخې چې موږ یې د خوست ولایت په مرکز یعنی او سی پی کې هغه ترتیبیږي، په هغې کې ټول قوتونه د هغې پلان له مخې خپل وظایف انجاموي. هغه پلان هلته ترتیب شوی و. موږ په مساخلو کې عملیات ترسره کړل چې ډېر ښه نتیجه یې درلوده او ښې لاسترانې لرلې، او دښمن چې هغې ساحو کې چې ګواښ و هغه له منځه ولاړو. اوس هلته کوم داسې خاص خطر نشته. طبعا ما مخکې هم وویل چې خوست سرحدي ولایت دی، ډېر اوږد سرحد لري، تقریبا 1400 کیلومتره پوله لرو، ګډه پوله. نو دښمن کولی شي چې د دغې لارو رفت آمد یا تردد وکړي. دغه منظم امنیتی پلان چې ترتیبیږي د غل مخې د خوست په اکثریت ولسوالیو کې مونږ خپل عملیات ترسره کوي. د اوس هم نن هم زه تاسو راغم په اکثریت ځایونو کې زموږ مشترک عملیات جریان لري.
د خوست امنیه قمندان جنرال فیض الله غیرت و چې د ازادي رادیو د خبریال پوښتنې ځوابولې. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خپرونې کې درته لرو. دغه راز د ګوړي اچار تفریحي پروګرام هم اوریدلی سئ، خو تر هغې مخکې چې د تفریحي پروګرام پیل سي سپورټي پروګرام سره واورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو لاري د سپورت نړۍ مهم راپورونه او مرکه اوري. دغه پروګرام په اونۍ کې دوه وار خبريږي، یو وار د دوشنبه ورځ او بل وار هم د پنځشنبه په ورځ. په اوسني پروګرام کې د افغانستان د کونګ فو د ملي ټیم لپاره به انتخابي سیالیو مرکه اوري، او همدارس د کابل د نجونو ترمنځ د والیبال د سیالیو په اړه درته ریپورت خبريږي. بلومری سر کې بعد افغانستان د کونګ فو د ملي فدراسیون له رئیس عبدالرحیم یوسفی سره مرکه درته خبره کړو. د افغانستان د کونګ فو فدراسیون د ملي ټیم د انتخاب لپاره 22 لوبغاړي له 200 لوبغاړو څخه انتخاب کړل. البته دوی د یو لړ سیالیو په لړ کې ملي ټیم ته انتخاب شوی دي. خدای چې په دې اړه د افغانستان د کونګ فو فدراسیون له رئیس عبدالرحیم یوسفی سره مرکه د الیاس صالح نوارو.
دا سیالي انتخاب ټیم ملي و چې موږ غوښته چې تیاری کې د اتیوشت ولایتونه ګران تر غلې وو، او د خپل منځ کې مسابقه وکړه. د دې مسابقه نتیجه دا شو چې موږ وکولای شو چې دوی ډېر ښه تکړه ځوانانو د کانفو ملي ټیم ته انتخاب وکړو.
یوسف صاحب، د دې سیالوي ارزښت څه دی؟
د دې سیالوي ارزښت دا دی چې هر فدراسیون چې په افغانستان یا په هر مملکت فعالیت کوي، هغه هرو مرو باید خپل ته یو ملي ټیم ولري. چې دا ملي ټیم کولای شي چې مثلا هر کله چې دا ټیم غوښته چې بهر ته وځي، دا فقط یوازې د ملي ټیم ځوانان کولای شي چې بهر ته وځي. او هغه ټیم هغه وخت ملي دی چې مثلا ټول هغه مملکت افراد خپل ځان هلته وویني. لکه چې مونږ د اوس 28 ولایتونه، حتی د شغنان ولسوالۍ دلته ښار راغلی، د غور، د قندهار، پکتیا، فراه، خوست، ګردیز، پکتیکا، جلال آباد، همدغسې لغمان او پنجشیر، تخار، ټول د 28 ولایتونه دلته راغلی وو. دا خپل یو دا همدا 28 ولایتونه و چې دلته مې دلته مسابقه وکړه، او خپل منځو کې مسابقه وکړه. دا یو کولای شي چې مثلا هغه نه چې مسابقه تمام شو، د ټولو ولایتونو فقط 22 ځوانان خپل ځان په ټیم ملي باندې ورسوله.
یوسف سي، تاسو ویل چې په دې مسابقه کې د 28 ولایتونو لوبغاړي راغلي، او دلته کابل کې د لوبو لپاره، د دې معنی دا دی چې دا ملي سیالي دی، یو ملي فدراسیون ده، او ډېر لوبغاړي اشتراک هم کوي، او ډېر تاریخچه هم لري. د دې ټولو شایانو په پام نیولې سره ستاسو غوښتنه د مقامات نسیدي؟
زه تا ته دومره وایم چې زه د ځان نه کوم توقع نه لرم چې هغه خپل غوړي خپل ورزشکارانو کې په خپل ولایتو کې کوم تشویق وکړي. هغه د هغوی وظیفه هم زه خپله دا دعوت نه کوم، ځکه چې یو ورزشکار خپله داسې غرور لري چې هغه نو غریز خپل لاس چاته داسې دراز وکړي چې ماته کومک مرسته وکړي یا دا وکړي. اما که خپله څوک دا مرسته کوي، هغه په هغه خپله باندې اړیکه لري. اما زما توقع دولت دا دی چې د تربیت بدني سپورت او کمیټې ملي المپیک داسې یو سړی وګټي چې هغه خپله ورزشکار وي، نه چې داسې یو سړی چې لکه تر اوسه پورې نه پوهېږي مثلا تربیت بدني سپورت د یو مملکت په کومه ساحه کې فعالیت کوي. زما نظر دا دی چې مثلا تربیت بدني سپورت او کمیټې ملي المپیک هدف دا دی چې مثلا د وطن ته افتخارات راوړي. دا افتخارات هغه څوک راوړی شي چې مثلا خپله مسلکي او متاسفانه اوس تربیت بدني سپورت کمیټې ملي المپیک داسې مسلکي سره چې هغه خپله ورزشکاري هغه خپله وکولای شي چې مثلا ورزشکارانو ته طرح او برنامه ورکړي، هغه سره نشته. زه فقط یوازې غواړم چې مثلا دولت په دې باندې ښه توجه وکړي، او یو څوک باید دلته وسو مثلا پر بدن سپورت سفارش لري باید یو شخص یو کس دلته راولېږي چې هغه خپله ورزشکار وي او مسلکی چې وکولی شي چې مثلا دا ورزش ښه مدیریت وکړي.
ستاسو برنامه ستاسو راتلونکي برنامه د کونګ فو فدراسیون لپاره سي دي؟
زما خو برنامه دا ده چې مثلا مخکې خو مخکې چې مونږ د ټیم ملي مسابقه ونیسو، مونږ د کابل لیگ برتر کابل کلبونه ونیول، پس دا غیره مثلا دوه هفته پس دا غیره مونږ اوس مثلا د ټیم ملي مسابقه واخیسته، او پس د روژې مبارک نه مونږ غواړو چې د ځوانان او نوځوانان لیگ کابل پسته کې ونیسو، او همدا خوی دا لیگ په ولایتو کې هم د سپرش ورکړو چې پاس دا غینه ځکه چې فقط یوازې لیگ کولای شي، مسابقه دی لیگ کولای شي چې مثلا دا سپورت رشت او انکشاف فقط یوازې دا مسابقه دی چې دا موثر کیږي. پاس دا غینه مثلا هر وخت ذکر چې مثلا دا مراحل ته وکړي دا کولای شي مثلا هر کله چې بهر ته ځي یا دا غینه د بهر نه افغانستان ته افتخارات وروړي که یو ورزش دلته کوم برنامه ونه لري، فکر نه کوم چې په بهر کې دا وکولی شي چې مثلا خپل وطن ته افتخارات کمایي وکړي.
اوس هم راځو د ریپورت په لور. د کابل د نجونو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ د بدني روزنې په ریاست کې پیل شوې او هدف یې د کابل د نجونو د والیبال د منتخب ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. ابراهیم صافی د لوبو ته ورغلی او دا ریپورت یې جوړ کړی.
د انجونو د والیبال ملي او د کابل منتخب ټیمونو ته د غوره لوبغاړو د انتخاب د سیالیو په لومړۍ لوبه کې کاردان د سری میاشتې ټیم ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې چې د بدني روزنې د ریاست په جامنیازیم کې ترسره شوه، د کاردان ټیم 28 امتیاز خپل کړي، حال دا چې د سری میاشتې ټیم یوازې 26 امتیازونه ترلاسه کړی شول. د کاردان ټیم یو لوبغاړی دنیا وایي دوی خوښ دي چې په دې ډول لوبو کې برخه اخلي او هڅه به وکړي چې ښې لوبې وکړي.
خیلی خوشحال هستم با هم تیم جدید خود تانستم یک مقامو به دست بیارم و یک بازی رو ببرم.
بل لور ته د انجونو د والیبال یو شمیر غړي بیا د والیبال په فدراسیون د بدني روزنې په ریاست او د المپیک په ملي کمیټې انتقاد کوي چې والیبال ته کومه پاملرنه نه کوي. دوی غواړي چې اړوند ادارې باید دې لوبې ته زیاته پاملرنه وکړي او لوبغاړو لپاره دې د تمرین ښه امکانات برابر کړي. فروزان هادی یو له دغو لوبغاړو څخه ده او وایي
نمیتونیم مسابقاتی که نزدیک مثل همسایه پاکستان، ایران و یا رقابت کنیم. به نظر من عدم امی که نبودن توجه خود مقامات از فدراسیون والیبال گرفته و خود المپیک و سایر کسایی که در
رأس هستند. خود بدنی روزنی ریاست بیاوی هر سچی پا واک کلری حقای انجونو او حلکانو تبرابر کردی.